ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زما اسمت څاروان او قادر حبیب سلامونه ومنه تیرونه د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو ولسمشر کرزی د کابل په امانی لیسه کې د زنګ په وهلو سره نوې تعلیمي کال افتتاح کړ او د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه وغوښتل چې شونځي ونه سوځوي په همدې مراسمو کې د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل چې اوس په افغانستان کې د فعال شونځیو شمیر تر 14000 اوړي چې په هغو کې 8 میلیونه او 3 لک زده کوونکي درس وایي خو لا هم 4.5 میلیونه افغان ماشومان له تعلیم محروم دي او په مختلفو سیمو کې 4.5 سوه شونځي بند دي. د پوهنې وزارت وایي چې سږکال به 1000 نوي شونځي جوړ شي سره له دې چې د شونځیو او زده کوونکو شمیر کال په کال زیاتیږي، خو ویل کیږي چې په تعلیمي سویه کې ډیر شوالی نه لیدل کیږي. موږ د معارف وزارت د مربوطو پوښتنو لپاره د دغه وزارت چارواکو ته بلنه ورکړې وه چې په دې بحث کې ګډون وکړي، خو سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ زموږ سره پخه وعده کړې وه چې راضي به او د اوریدونکو پوښتنو ته به ځواب وایي، خو نن یې لکه چې پسکه شک وکړ او حاضر نشول چې په دې بحث کې ګډون وکړي. که څه هم د دې وزارت ویان شفیع الله صحاف صافی د پنجشنبې په ورځ مشته وعده راکړې وه چې یا به په خپل راضي یا به وزیر صاحب راضي او یا به هم د معرفت وزارت یو مقام راضي استودیو ته او زموږ او د قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وایي، خو متاسفانه چې دوی حاضر نشول، خو البته نور میلمانه لرو.
بله بدون شک. خب مهمانایی که داریم اونا را خوش آمدید میگیم و خدمتشان عرض و سلام و ادب دارم و خدمت تمام شنوندای عزیز هم. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم شنوندای عزیز، سال تعلیمی جدید با آغاز سال نو و نوروز در افغانستان آغاز شد و در این سال با آغاز این سال رئیس جمهور افغانستان در همین مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت افغانستان خواست که مکاتب را نسوزانند و بگذارند که فرزندان افغان به تعلیم و آموزششان ادامه بدهند. در ادامه برنامه می‌خواهیم که از شنونده‌های عزیز رادیو آزادی هم در مورد وضعیت معارف در نقاط مختلف افغانستان بشنویم و شنونده‌های عزیز در این برنامه مهمانای ما هستند دکتر اکبر اکبر، کارشناس امور تعلیم و تربیت و معارف و مدیر اداره مشارکت افغانستان برای حمایت از رسانه‌ها، و همچنان کمال ناصر اصولی، عضو کمیسیون امور دینی فرهنگی و معارف ولسی جرگه افغانستان. خب
خواست به هم د تلفن نمره اعلان
بله البته بدون شک
لږ روسته
بله تا دقایق دیگر
خسته وی او آماده وی بله. نو فعلا خو یواز ډاکټر صاحب اکبر تشریف لري. اکبر صاحب تاسو ته هر کلی وایو، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د معارف وزارت غونې مو وعده خلافی ونه کړه. مخته دې چې اصلي بحث ته راشو، تاسو یو وخت یو پروګرام درلود لوی شو چې پوی شو او دا پروګرام له ازادي راډیو څخه خبرېدو کړي. دې پروګرام په باره کې زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا تر څه حده پورې مفید و، تاسو چې کله له خلکو سره خبرې کړي دي خلکو څومره استفاده کړې ده له دې پروګرامه؟
ډېر زیاته مننه د لوی او ستر او پالونکي خدای په نوم به شروع وکړو. او ستړي مشي به ویم سروان صاحب تاسو ته، قادر حبیب صاحب ته، خپل خوږو او ګلالو اوریدونکو ته. لوی شو چې پوه شو پروګرام د بریالیتوب یوه نښه خدا ده چې دا 2003 کال کې، یعنی د نن نه تقریبا 8 کاله وړاندې شروع شو او تر اوسه پورې روان دی. ازادي رادیو هم دا پروګرام خپراو، د ازادي رادیو نه اخواته تقریبا 1.5 نور رادیوګانو دا پروګرام خپراو. د ازادي رادیو نه مننه چې دا پروګرام کابو 2 کاله زمنګ د پاره خپور کو. ډیرو زیاتو خون کوتي ګټه واغستله د پروګرام د ریډیو د لارې نو د لروز دکلو پروګرام او د افغانستان سیاسی ټولنیز حالات او د افغانستان جغرافیایي وضع داسې ده چې لرې زده کړې ورپکې ډېر ښه کار کوي، یوه غوره لاره ده د زده کړو د خپرولو. او د دې پروګرام موخه په لویه کې هغه ښوونکي وو چې په لرو سیمو کې پراته دي، په تیره بیا ښځینه ښوونکي زموږ لویه موخه وه د پروګرام. ولې د دې مطلب دا نه و چې نور ښوونکي له دې نه برخمن کېدل، بلکې ټول ښوونکو دا پروګرام اورېده. او څومره چې زموږ اندازه ده که په دې حساب یې وانخلو چې هره ګوجره وایي چې زما شوملې تروی دي، نو زه به اجازه ولرم چې لږ هغه پروګرام وستایم. زما په خیال باندې پروګرام چې دی دا کافي ښه روان و تر هغه وخته پورې چې د ازادۍ راډیو خپراو موږ په سلو کې لا اویاو پورته اورېدونکي لرل. د هغې علت دا و چې ازادۍ راډیو په خپله یو محبوبیت لري په اورېدونکو کې. دویمه دا ده چې ازادۍ راډیو د افغانستان هغو برخو ته رسیږي چې نورې راډیوګانې ورته په اسانه باندې نشي رسیدلی. له بده مرغه دوه کاله وروسته بیا ازادۍ راډیو لږ موږ په نیمه لار کې پرېښود.
لیکن تاسو ویل چې څو دېرش راډیوګانو نورو دا پروګرام خپرو او اوس هم لکه چې خپروي همداسې ده، نو
اوس
اورېدونکو شمېر کم شوی دی.
دا اوس چې کومې احصایې موږ لرو هغه وخت کې د اویاو نه بره وه، په سلو کې له اویاو بره ښوونکو دا پروګرامونه اورېدل. اوس په سلو کې له 500 نه تر 1550 پورې ښوونکي، یعنی 1550 فیصد پورې اصلنې پورې ښوونکي چې دا پروګرام اوري. او دا هم یوه لویه کافي لویه شمېره ده. او دا شمېره موږ په دې حساب باندې نه وو چې موږ پروګرام وو، بلکې په دې حساب باندې وو چې آزادو مؤسسو د دې څېړنې کړې، ارزونې کړې دي، او د هغې له مخې نه دا خبره شوې.
ډاکټر صاحب اکبر، با در نظر داشت وضعیت افغانستان، تلاش های زیاد گفته میشه که در عرصه معارف در طول حدود 10 سال اخیر صورت گرفته، اما باز هم شکایت های فراوان از نبود مکتب و از امی شکایت های زیادی در ارتباط با معارف، من نام نمیگیرم چرا که زیاد است و شما بهتر در جریان هستین، هنوز هم سر جای خود است. چی فکر میکنین که چرا این شکایت ها و مشکلات ها تا هنوز هم باقی است؟
زما په خیال سره چې دا به هم ډیر انصاف نه وي چې سړی دا ووایي چې د پوهنې وزارت هیڅ نه دی کړي. پوهنې وزارت منډه وهلې ده، ولی زمونږ ستونزې دومره کمې نه وي چې سړی دې دا ووایي چې زمونږ ټولې ستونزې اوارې شوې دي. اوس دې کې خبره چې دا هغه هر اړخیزه ده، یو اړخ د دې مسئلې نشته دی، مختلف اړخونه لري. تر ټولو لوی اړخ به درته زده ویم، کله چې جاپان د دویمې نړیوالې جګړې نه ووته، د جاپان دولت په خپله بودیجه کې د 15 کالو دپاره تر ټولو لویه برخه پوهنې ته ورکړله. له بده مرغه په افغانستان کې دا کار نه دی شوی، له بده مرغه لا تر اوسه پورې ورپکې دا کار نه دی شوی، له بده مرغه په راتلونکي کې موږ داسې هیڅ دلیل نه ګورو چې دا کار ورپکې وشي. له بل پلوه په افغانستان کې
چرا ډاکټر صاحب که شما میگید متاسفانه این کار نشده، چرا نشده؟ چرا یعنی فکر میکنین که در آینده هم نمیشه؟ اراده از این را هم نمیبینین؟ چرا
باید دولتی تا پاملر نو کی دا دولت سرخوگی دی یا دا دولت مسئولیت دی د دې په ځای باندې چې سړی دا مسئولیت په بل چا باندې ورواړی؟ باید دا دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا کار نه شوی، ولې پوهنې وزارت، ولې پوهنې ته تر ټولو زیاته
بودیجه نشته؟ شاید بودیجه به دومره د افغانستان دولت به دومره پیسې نه لري چې معرفت زیاتې پیسې اختصاص کړي. هغه هم په داسې حالت کې چې جنگ روان دی، دوی مجبور دي چې په نظامی برخه کې زیاته بودیجه مصرف کړي. لیکن ځینې کارونه چې کولای شي، مثلا کتابونه چاپ کړي دي، نن د شنبه ورځ ده، د سه شنبه په ورځ فکر کوم چې مکتبونه پرانستل شول، خو بیا هم موږ راپور لرو چې حتی په د کابل کې کتابونه نه دي ویشل شوي. حال دا چې نن څومره ورځ ده، په دې برخه کې ټوله ژمی تیر شو، 3 میاشتې رخصتي وه، دوی نه شوای کولای چې په دې برخه کې مخکې تر مخکې ترتیبات ونیسي او کتابونه په خپل وخت خلکو ته وویشي، شاګردانو ته.
خو ولې نشو کولای؟ دا هغه خبره چې باید په هنه وزارت تاسو ته دا وایي زم ما په انده باندې او تاسو په انده باندې دا کولې شو او کدی دا وایي چې مونږ دانه شو کولې نو ولې نشو کولې د دې دلیل په خپل د دوی سره وی د دې په ځای باندې چې زی وې ما ولې کځي د یو د داسې یو چا په توګه باندې دا خبرو کوم چې په هنه په ډګر کې دا وکاله کار کړي دي نو زه به دا خبره د پړه سل په سل کې په دوی باندې لدی عمل ورواړو ما چې باید دا کار شوی وي دا چې په دې کار کې ستونزې دي دا ستونزې د دوی سرخوږی دی زما زده کوونکي ته باید په ښوونځي کې کتاب ور ورسیږي نه یوازې دا چې دا مسله دا ده چې کتاب نه ور رسیږي او تاسو یې دوه ورځې شوي دي تر دې وړاندې داسې کلونه هم راغلي دي چې تر د میزان تر میاشتې پورې داسې راپورونه ورکړی شوي دي چې کتابونه ښوونځو ته نه ور رسېدلي.
بله
دا په خپل ځای باندې یوه ستونزه ده ولې دا یوه ستونزه ده پوهنه زمونږ د ډیرو د ګڼو نورو ستونزو سره مخ ده. اوس که تاسو دا ووایي چې هماغه ستاسو پخوانۍ خبرې ته که زه د یو د یوې شیبې دپاره تم شم چې تاسو وویل چې افغانستان په جنگ باندې اخته دی د دې خاطر معرف ته ډېره بودیجه نشي ورکولی لویه پوښتنه زما همدغه ده ولې زه جنگ ته بودیجه لرم او زه معرف ته بودیجه نه لرم ولې د افغانستان د مسایلو د حل دپاره جنگ انتخاب شوی دی د دې په ځای چې د افغانستان د مسایلو د حل دپاره پوهنه انتخاب شي ولې د افغانستان په 350 خونځي بندي زما په 28 ولایتونو کې د خونځو حالت چې دی هغه دی چې خونځي سوځول کیږي یا د خونځو سوځول د خونځو د بندولو لپاره پلمه کیږي او هغه ته تعلیم نشته دی. دغه نتیجه څه شي؟ نتیجه وځي د زما د 28 ولایتونو یو نسل په تیرو لسو کالو کې له خونی او له سواده به برخې پاتې شوی دی، محروم پاتې شوی دی. هغه چې خونی او سواده به برخې پاتې شي دا خپل د سون تو کی جنگ ته برابرې دا مسله تر ټولو لوی مسله دا هغه پزله کې د ټولو مسایل دا مسله پرته ده چې زه ولې په جنگ پیسې لګوم، زه دا پیسې ولې خپل ولس په پوهاوی باندې نه لګوم.
برای وخت که شما گفتین ډاکټر زره محترم، رئیس جمهور افغانستان هم بارها در سخنرانی هایی که داشته اید تکرار کرده که عامل جنگ و بدبختی در افغانستان بی‌سوادی، سطح بلند بی‌سوادی و نرفتن فرزندان افغان به مکاتب است. باز هم به شنوندای ما یادآور میشیم که ما از مقامات وزارت معارف افغانستان حتی حدود یک هفته قبل دعوت کردیم تا در برنامه ما اشتراک کنن و برای ما وعده اشتراک هم داده بودن، اما متاسفانه موفق نمیشیم که امروز با هیچ یک از این مقامات تماس برقرار کنیم. امیدوار هستیم که اگر صدای ما را میشنوند اونا خودشان در این برنامه سهم بگیرن. قسمی که به شنوندای ما حال شماره تلفن میگیم و شنوندا سهم میگیرن و نظرشان ابراز میدارن. شنونده عزیز میشه که شماره ما رو یادداشت کنین، 0799-203-540. بازم تکرار میکنم 0799-203-540، 0700-822-755، 0700-822-755 شماره استدیوی رادیو آزادی است.
بله دکتر صاحب، کدی معرف نورستون زو تراشوب پر شونځي کې لاهم وهل تکول شته، توندې خبرې د معلم له خوا شاګرد ته د دغه مسایلو د حل کول لپاره که څه هم د معرف وزارت وایي چې دا شاید منه دي، د دوی معلمین دا حق نه لري چې شاګرد ووهي وټکوي، لیکن دا د عمومي سطحې له لوړولو سره ارتباط لري، دا په څه شکل سره دا مشکل حل کېدای شي؟ مخکې تر دې چې دې پوښتنې ته ځواب وایست همکارم وایي یو ټلیفون لرو، ګورو چې د دوی څه پوښتنه ده، ځکه چې مصرف یې هم کېږي. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم، زه قاری محمد صدیق د شبغان ولایت د جوزجان اوسیدونکی.
مهرباني وکړئ، د جوزجان ولایت د شبغان اوسیدونکی، مهرباني.
نه دافتی اوسیدونکی، مهرباني.
صحیح ده، مهرباني وکړئ،
بفرمایئ صاحب.
شه محترم، خبر ده درته کوله چې د معارف موږ د وزیر صاحب وردګ عبدالرحیم وردګ سره د فاروق وردګ څخه ډېره ګیله په دې ده چې دی مدرسو ته هېڅ توجه نه ورکوي. موږ څو ورځې مخته هلته تعلیمات اسلامي په نامه یو کوم مدارس کارونه چې کوي هلته ورلو، په هغه کې ټول داسې خلک دي چې هغه مقصد دا چې د دین سره لا د علم سره چې اشنا نه دي، ټول هغه بوچینه ولې دي چې دا څه خبره ورته وکي او کار ورته وکي نو جواب درکې نه یو کار کوي نو موږ د دولتم سیم نتایج ور وړي وای هیڅ همکاري نه را سره کول نه توجه راته کوله داسې په سم نظر نه کتلو مقصد ټول وزیر خیل پشت ناست کې نه یو ښه خبره درکې نه یو لار به شوي را ادارې سره چې په کومه اداره کښې دا مکتوب دیسم هغه اداره حتی را ده شوي خو نن صحیح تر د دې یو مېلمه نشته چې موږ د هغه څخه دا پوښتنه کړې وای چې دا ولې داسې طالبان ته ځای ورکوو علما ته ځای ورکوو نو هلته په دفتر کښې دفاتر کښې داسې خلک ناست چې ورسې یو لار هم نه در شوي او که همکاري هم نه در سره کوي نو موږ ډېر ځینې مایوسه یو.
بله سلامت اوسې، خدای دې وکړي چې دوی ستاسو غږ واوري او دې مسلې ته توجه وکړي. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
بله بفرمایئ صاحب، راډیو آزادي.
بله محمد صاحب خسته
نشئ، کابل خوش آمدید.
دیکھیے مہمان ہے آپ طرف سے مورد کرتے ہیں ہمارا یا خواہش پر مربش ہونے کے سچ ہی مت ہو کہ علت یہ کہ در فوج نہ ہو رہا کیفیت کے پاس یہ حق کی ایک مدیریت قوی وجود نہ رہا سچ ہی وزارت مورد اگر مدیریت جو دو سبب تک زیاد ہستن ایران باید امی نراشتن یک مدیریت خیلی خواه
تشکر از شما، هم سلامت باشید.
بل اردون که امدارو زن معرفی که آزادی رادیو رادیو لطفا تیتا که.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله دیدو تلفن قطع شو. بل اردون که امدارو زن معرفی که آزادی رادیو
رادیو جان خاموش کنین صاحب، باز از طریق تلفنتون صحبت کنین تا ای که ما و تمام شنونده صدایتون صاف بشنون. بفرمایید.
بله سلام صاحب، تاسو قادر حبیب ته ملمنوت سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه رحمانی صاحب.
بله رحمانی د بغلان ولایت اوسیدونکی مزمان د ملمنوت پښتنه دغه ده یو خو دا خبره چې کېږي همیشه د تعلیم په اړه چې نبی علیه السلام ویلي چې تعلیم پر نورو ښځې فرض دی نو هغه تعلیم دوی همیشه راجع کوي و دا نن سبا عصري تعلیم ته خو لیکن دلته یو خبره بله ده دا دیني تعلیم او دیني مدارس نو اصلي په حقیقت کښې هغه د نبی علیه السلام خبره و هغه دیني دغه ته راجع ده ځکه په هغه وخت کښې عصري تعلیم نه و خو لیکن دا خبره ده نن سبا د دې څخه انکار هم څوک نه شي کولی ځکه دا عصري تعلیم هم ضرورت دی دا یو ضرورت دی خو لیکن د دې دواړو انډول باید په نظر کښې ونیول شي چې څرنګه څونې توجه چې و عصري تعلیم ته کېږي هغونې توجه هم باید دیني تعلیم ته وشي لیکن دا خبره ډېره د افسوس خبره ده نن سبا دغه فعلي حکومت دیني تعلیم یې بالکل شاته غورځولی او دیني مدارس هغه مدارس چې حتی نیمه آباد شوي وو دغسې نیمه کاره پاتې دي
ډېره مننه رحماني صاحب سعیده سلامت اوسې په دې برخه کښې به تاسو ته معلومات درکړو چې د معارف وزارت د دیني تعلیم په برخه کښې څه پروګرامونه لرو لږ وروسته خو اوس به ورسو خپل مېلمه ته ډاکټر صاحب اکبر ته ډاکټر صاحب اکبر تاسې د وروستي اورېدونکي خبره هم واورېدله او لومړني هم د مدرسو خبره کوله څه فکر کوئ چې واقعا هم همداسې ده دولت مدرسو ته پاملرنه نه لري
څومره چې ولس غواړي کېدلی شي چې په دې ډګر کې نیمګړتیاوې وي او دا د دولت کار دی چې دا نیمګړتیاوې پوره کړي ځکه چې مدرسه زما د زده کړې د سیستم یوه ډېره مهمه برخه ده په هغې باندې سړی سترګې نشي پټولی د مسلمان په توګه باندې دین دنیا دواړه زموږ دپاره ضروري دي ولې همدغې ورور ته زه دا هم ویم چې کله چې دا ویلی کېږي چې علم ترلاسه کوي که څه هم په چین کې وي په چین کې بیا دیني علم نه و په چین کې د کاغذ علم و په چین کې د باروتو علم و په چین کې د ریخمو علم و بیرته یوازې خبره د دې نه ده شوې چې یوازې مسله د دیني علم ده دویمه مسله چې دغه د کوم ځای کې چې زما په خیال سره لږ د احتیاط نه باید موږ کار واخلو هغه دا ده چې دین موږ له دنیا نه نشو بیلولی دنیا زموږ د دین کرونده ده دنیا د آخرت دپاره کرونده ده له دنیا نه که موږ لاس واخلو دنیا نورو ته پاتې کېږي
بله صاحب ډاکټر صاحب
د ځمکې خلافت نورو ته پاتې کېږي او د دې نه باید سړی ځان وژغوري
بله بدون شک. دکتر صاحب اکبر، همچنان وزارت معارف افغانستان میگه که 5300 صنف اسلامی جدید در نظر دارن که در سال 1390 ای را ایجاد کنن. امیال کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور دینی فرهنگی و معارف ولسی جرگه افغانستان، هم در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای اصولی، شما را خوش آمدید میگیم. آقای اصولی، شنوندای ما سوال داشتن، اگر شما نشنیده باشیم، گفتن که به مزامین دینی و مدارس دینی در افغانستان از طرف وزارت معارف توجه بیشتر نمیشه. شما چی میگین صاحب در ارتباط؟
د هر څه دمخه د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زما په اند باندې اصلا د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت په مکان کې ډېر قوي مدیریت موجود لري. چې په افغانستان کې دېرش کلنه جګړه یوې خواته، او د بلې خوا په افغانستان کې د معلمینو د پوهې کچه لوړتیا ته ضرورت لري. اصلا دینی تعلیم موضوع چی ستاسو اولیدون کو مطرح کرا، وست په تعلیم نصاب کې د دینی مضامینو ډیرښت راغلی دی، یعنی په لیسو کې، یعنی مخکې که په یوه لیسه کې په یو صنف کې یو ساعت، په هفته کې دوه ساعته دینی مضامین و، نو اوس ورته دوه چنده کړي دي. نو فعل هذا وزارت هم دلته خاصه توجه لري په مکاتبو کې. د بلې خوا د دینی مدرسو موضوع ده. پخوا په تېرو دولتونو کې مدارسو ته توجه کمه شوې وه، یا د جګړې له امله، یا په هغه وخت کې نه غوښتل د وخت دولتونو چې مدرسې دلته ډېرې وي، یا هر بل اړخ چې دي موضوع درلوده. اما د کرزي صاحب د دولت په راتګ سره دیني مدارسو ته د پام وړ توجه شوې ده، اما بیا هم دغه توجه لا نور زیاتوالي ته اړه لري. د دې لپاره چې زموږ طالب العلم علما د پاکستان او ایران نه راوګرځوو، نو دلته د دیني مدارسو په برخه کې لا نوره سرمایه ګذاري دولت باید په ډېرې چرکۍ سره وکړي، تر څو چې موږ خپل هغه ورونه چې د علم دپاره پاکستان او ایران ته ځي، د هغه ځای راګرځولي وي او دلته په افغانستان کې خپل علم سرته رسوي.
بله، زیاته مننه کورودن. ډاکټر صاحب،
زه بخنه غواړم سروان صاحب که زه لږ دغه موضوع ته
مهرباني
کوئ. مسله چې دغه ده چې زما په اند باندې د دین د دنیا تعلیم بیلول چې دي، د یو مسلمان په توګه باندې دا به لږ د زیاتی وي، زه یې زیاتی ګڼم. زه وایم چې مدرسه ښایي له ښوونځي بیل نشی. مدرسه باید په هماغه علوم باندې سنبال شي چې زمونږ ښوونځي ورپکې سنبال دي. زما د دین عالم چې هغه وخت چې د په دینی علومو کې زما د پاره د ویاړ ځای برابرې هغلته دی وکړلې شي چې په دنیاوي علومو کې هم زما د پاره د ویاړ برخه راکړي ماته، زما ملت ته، زما ولس ته. زما د دین یو عالم چې څومره په دینی علومو پوهیږي، څومره ګلالۍ خبره وي چې دومره هغه په دنیاوي علومو پوه شي، دومره هغه په کمپیوټر پوه شي، دومره هغه په بهرنیو ژبو باندې نویو ژبو باندې پوه شي. ګورې، د اسلام ستر پیغمبر چې دا د انسان دپاره د رحمت یوه لویه بیلګه وه، هغه چې کله راغې د ټولو نه لومړی کار چې د علم د ترویج په برخه کې هغه وکړه، هغه وویل چې د یوناني ژبو نه، د یوناني ژبې نه، د رومي ژبې نه، د هغه عصر له نورو ژبو نه کتابونه عربۍ ژبې ته راوش باړی. یو کتاب هم په دینی علومو کې هغه وخت کې نه و، د هغوی ټول کتابونه د دنیاوي علم په عقله باندې وو. ولې؟ ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې مسلمانان په علم سنبال شي. علم بیلابیلې جنبې لري، دین هم د علم جنبه ده، دنیا هم د علم جنبه ده، او په دې دواړو باندې مونږ سنبال شو. زما په دې کې چې دی همدغه عرض دی چې ښایي زما د مکتب یو زده کونکی هم همدومره پا دینی علوم باندې پویشی تومره چه زمان در مدرسه یو زده کونکی پا دینی علوم پویگی و زمان در مدرسه یو زده کونکی باید دومره پا دنیاوی علوم باندې پویشی تومره چه در مکتب یو زده کونکی شده آغا پا دنیاوی علوم باندې پویگی در بلتانه کرخه چه کما منگ راکاگو در مکتب و در مدرسه پا منز که زمان پا خیال سره چی پا دیکی باید لی احتیاط و پام لرن نکارو آخو
مره تشکر سب اصولی سب شنونده دیگر ما از کابل سوال داشتن و اونا گفتن که علت مشکلات موجود در سر راه معارف در افغانستان و عدم رسیدگی درست به مشکلات مکاتب خصوصا عدم مدیریت خوب است. شما چی میگن به این آسف؟
اصلا زما پا اند بنده ما مخکم عرض که چی دی وزارت پا مقام که قریب مدیریت وجود لید مگوری ایموگا دی ایموگا معلم صاحبان او دی معلم صاحبان و دی پول کچا اصلا کموگا معلم صاحبان چی یو سلو نویزر معلم صاحبان برو پا افغانستان کی تقسیمی کرو چی پرستین دول دوی هغه وظیفه چې دوی ته ورکړل شوې ده په ښه صورت سره سرته رسوي، نو امکان لري 40% 30% هغه معلم صاحبان ولرو چې د پوهې کچه ډېره لوړه ده. موږ په نورو پرتو سیمو کې مثلا په ولایاتو کې کابل هم یو ټول افغانستان نه دی، دا پلازمینه د افغانستان ده او دا مستثنا ګڼلی شو. په نورو پرتو سیمو کې یو صنف ته د 12 صنف نه فارغ درس ورکوي، او کله چې د 12 صنف نه هم دوی فارغېدل دغه ورونه فکر نه کوم چې په اعلی نمرو سره دوی فراغت حاصل کړی وي. نو زه فکر کوم چې اصلا دلته د علم کچه په عام ډول په افغانستان کې ټیټه ده. دلته د وزارت د مقام د مدیریت موضوع نه وي، بلکې په ادارو کې امکان لري مشکلات موجود وي. افغانستان دی، د افغانستان په دا تېرو بغرنجو شرایطو کې هغه شرایط چې موږ په افغانستان کې لیدلي دي دا اوس د هماغه وخت ثمر دی چې موږ ته پاتې شوی دی. نو د وزارت په مقام کې ځکه چې دې خلکو سره زه بلد یم چې څوک هلته مدیریت کوي او څوک هلته وظیفه لري د معرف تر وزیره پورې قوي دوستان موجود دي او ښه قوي مدیریت موجود دی.
اصولي صاحب شما میگین که مدیریت قوي موجود است در وزارت معارف افغانستان و خودتان اشاره داشتین، گفتین که از جمله 190,000 معلم کس شاید تعداد کمشان و به گفته شما شاید به 30% اینها از تحصیلات درست برخوردار باشند. چرا تحصیلات بلند در زمینه مثلا دارالمعلمین ها منظورم از فارغین مکاتب صورت نمیگیره؟ زمانی که یک پسر یا یک دختر به کنکور امتحان میته و اینا به یک دارالمعلمین معرفی میشن، آماده نیستن که برن دارالمعلمین بخوانن بالعموم، میگن که وضعیت یک معلم در طول زندگی خوب نمیشه و فقط یک معلم باقی میمونه. فکر نمیکنید که هم به نحو با وزارت معارف ارتباط میگیره، با کارکرد و مدیریت وزارت معارف ارتباط میگیره که توجه نمیشه به حال و وضعیت معلمین؟
نه اصلا دغه ګناه موږ په وزارت باندې نه سو اچولی. زموږ ما مخکې عرض وکړ چې په افغانستان کې 10 کلنه جګړه ده، دا به هم ډېره بدېږي چې هره مسله موږ په 10 کلنه جګړه باندې ور واچوو، هر رقم مشکلات. اما بدبختانه چې افغانستان ډېر کمزوری، ډېر غریب مملکت دی، دلته په عام ډول معاشات د مامورینو معلم صاحبانو کم دي. نو بیا بالخصوص د معلمینو معاشات خو بیخي کم دي. هلته زه فکر کوم چې موږ او تاسې افغانان پخپل دا هر یو فرد چې دا اوس ستاسو راډیو اوري مسؤول د دې مسلې دی چې نن ورځ متعلمین چې امتحان د کانکور ورکوي د محصلۍ دورې ته ځي او هغه نه غواړي چې دارالمعلمین تعقیب کړي، نو دا هر یو فرد د افغانستان په دې کې ملامت دی. د افغانستان په ویچاړولو کې افغانان ملامت دي. دا چې خارجي لاسونه وو مګر هم استعمال یې موږ کړلو او موږ په خپلو کې سره وطن تکه تکه کړو، اقتصاد مو هغه د صفر ته رسېدلی و. دا اوس په تېرو شپږو کلو کې یو څه ناڅه د بهترۍ په طرف روان یو. نو زه فکر کوم چې دا د وزارت پروژه نه، بلکې د هر افغان مشکل دی چې په دې مشکلاتو کې په دغه مسایلو کې لاس لري.
بله، زیاته مننه ډاکټر صاحب اکبر.
په نورو هیوادونو کې تر دولتي تعلیم او ښوونځیو خصوصي ډېر شوي، نتیجه یې ډېره ښه ورکړې ده په حتی زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې. په افغانستان کې هم خصوصي ښوونځي رواج شوي دي، لیکن هم خلک او هم چارواکي ترې شکایت لري. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟ تاسو هم موافق یاست چې خصوصي ښوونځي همغسې چې توقع همغسې سطح او سویه همغسې نه ده؟
او په لویه کې که سړی خبره وکړي کېدلی شي چې دا خبره سمه وي، خو ځینې خصوصي ښوونځي به موږ ولرو چې د هغو به کچه ښه وي. بله دا دی چې دا خو د دوی پیل دی، د لارې پیل دی، کېدلی شي وړاندې تر دې چې لاړ شي دوی ښه شي. ولې مسله چې ده هغه دا ده چې یو ښوونځی چلیږي په څه شي باندې، راځئ دې ته وګورو. پکې شک نشته چې د ښوونځي لپاره چې کم مثلث د دې و چې ودانۍ دې ولري او درسي توکي دې ولري او ښوونکي دې ولري، دا ورته پکار دي. ولې ښوونکي تکړه ښوونکي ورته پکار دي. اوس که دا ښوونځی دولتي ښوونځی وي، که دا ښوونځی د شخصي سیکټر ښوونځی وي، او کله ښوونځی مثلا کمیونټي بیس ښوونځی وي، په کلیوال ښوونځی وي چې په کلي کې جوړ شوی وي، کمی این جی او جوړ کړی. ولې لویه مسله شي دا غدا ده چې زما ښوونکي باید په دوو لویو توکو سنبال ښوونکي وي. الف د باید د خپل دند نه خوند واخلي، به باید په خپل دند باندې پوه شي. د لپاره چې د خپل دند نه خوند واخلي، هغه د لپاره به جوړه بلابل لاملونه دي. مثلا یو لامل چې دی هغه د لپاره هم دا چې خون کې باید خماش ولري، خون کې باید خمورال ولري، خون کې باید وو ویاړي په دې باندې چې زه خون کې یم. له بده مرغه دا مسله په افغانستان کې داسې نه ده. زما ښوونکی چې دی هغه چې تر ټولو د چا خبره په بدو ځپل شو حالاتو کې دي، هغه زمونږ ښوونکی دي. د دې سره چې په ډېرو بدو حالاتو کې هم دې ښوونکو وکړلی شول چې بیا هم اوږه ورکړي او معرف چې دی دا په وړاندې ټیل وهي. ولې دویمه مسله چې دا هغه ده چې د ښوونکو د وړتیاو لوړول دي، د ظرفیتونو پیاوړي کول دي. له بده مرغه په افغانستان کې په بلډینګونو باندې زور غورځول کېږي، په افغانستان کې په کتابونو باندې زور غورځول کېږي، ولې په افغانستان کې د ښوونکي د وړتیا په پیاوړي کولو باندې یا د وړتیاو په پیاوړتیا باندې هغسې زور نه غورځول کېږي څنګه چې په کار ده. دی وایي چې مونږ د 1,80,000 نه به د ښوونکو شمېره 1,90,000 ته ورسو. ښه نو چې ودرسول څه چلو شو؟ په دې کې آیا د ښوونکو کچه هم د مضمون باندې، د پوهې کچه او په میتودالوجي باندې یا پیداګوجي باندې یا د ښوونې په طریقو باندې د پوهې کچه هم ورسره تل وړې؟ د هغې دپاره څه پروګرام لري چې ما ته یې لوړه کړي؟ که پروګرام لري، کوم پروګرام دی چې تی لري؟ مثلا که دا وایي چې موږ 4,500 تړلي ښوونځي پرانیزو، څنګه یې پرانیزي؟ د زړه سره کوم ځای کې پرانیزي؟ که مثلا ما ته دا ویل کېږي چې زه د 1.6 میلیونو نه د زده کوونکو شمېره 3 میلیونو ته رسوم، کوم ځای کې رسې؟ د زړه سره ما ته هغه ولایتونه وښیوه، او ما ته دا وښیوه چې په کوم ولایتونو کې زما یا ښوونځي سوځول کېږي او یا زما سوي ښوونځي پلمه کېږي. د دې لپاره چې د ښوونې او د روزنې
ښوونځي د سوځولو مسلې ته بیا وروسته راځو. دا ډېره مهمه موضوع ده، په دې به زیاتې
خبرې وکړو.
یو سوال ما درلود دلته. د معارف وزارت وایي چې دوی اوس تر عادي مامورینو و د معلمینو ته زیات معاش ورکوي. دوی معاشونه ډېر ور لوړ کړي دي، لیکن بیا هم کله چې یو زده کوونکی د کانکور په ازموینه کې کینی، نو دی غوره بولي چې طب ته لاړ شي، انجینیری ته لاړ شي، ساینس ته لاړ شي. دا ترجیح نه ورکوي چې دی د دارالمعلمین ته لاړ شي او سبا د معلم شي، سره له دې چې اوس نسبت د یوه عادي مامور نه د یوه عادي معلم معاش زیات دی. ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟ څنګه کېدای شي د خلکو د تصور او ذهنیت بدل کړي سړی د دارالمعلمین په وړاندې؟
او خبره ما غلې چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ د خون کې د مورال مسله ده. لبد مرغ زما د خون کې مورال چې دی دا لا تر اوسه پورې د دې د لوړولو هڅه نه ده شوې. او په هغه کې دوه لامل دي. یو لامل ور پکې کور دی، مور او پلار دی. مور او پلار اکثر خپل بچی چې دی ته نه پرېږدي چې په خپله خوښه باندې یو ځای ته لاړ شي. مور او پلار چې دی نه یوازې دا چې بچی ته نوم ټاکي، بلکې تر هغې وروسته چې بچی په ژوندانه کې کم کارم کوي هغه د بچی په خوښه کم کیږي او د مور او پلار په خوښه باندې زیات کیږي. کېدای شي یو لامل په دې کې دا وي چې مور او پلار چې دی هغه د خپل کلي د ښوونځي معلم ګوري او د هغه مظلوم هغه حالت ګوري چې هغه په هیڅ حالت کې په هیڅ حساب باندې د هغه د زحمتونو تلفي هغه ته نشي کولی، د زحمتونو اجر یې ورته نشي ورکولی. یو پکې دا لامل دی. دویم لامل ور پکې په خپله د حکومت د دولت د هڅونې څه دی هڅې دي چې دوی تر کومه حده پورې د دې لپاره معلمان هڅې. مثلا په نوره نړۍ کې د ابتدایي ښوونځو دپاره چې کوم څوک راځي د ښوونکو په توګه باندې هغه باید ډېرې لوړې کچې د زده کړې ولري. په افغانستان کې له بده مرغه چې له شپږمه ووځي بیرته شپږم تکیني درس ورته ورکوي، چې له نهمه ووځي بیرته نهم تکیني درس ورته ورکوي. دا خبره چې دا د دولت په پالیسۍ پورې اړه لري. اوس په دې کې شک نشته چې دولت دا ویلی شي چې خانوزي د کمه کم، ولې دا دولت سرخوږی دی چې له هر ځایه کوي. دا د دولت سرخوږی دی، دا د دولت دنده ده چې دولت دا کار وکړي. مثلا زه تاسو ته یو بل وړوکی مثال درکوم، او که څه هم هغه موضوع لږ اخوا ته بیایي. مثلا د مورنۍ ژبې د زده کړې په هکله باندې د دولت تر ټولو لویه خبره چې دا هغه ده چې زه په مورنۍ ژبه کې ښوونکي نشم پیدا کولی، تاسو پیدا کوي چې زه په ښوونځو کې وټاکم. وده زله سره دا ستا دنده ده چې ما ته ښوونکي پیدا کړي، ته دولت په دې چې دا کار وکړي او ما ته دا چاره پوره کړي. هغه افغانان چې په اروپا کې اوسیږي، هغه افغانان که په خپل ښار کې د خپل پوهنې له ریاست وغواړي او یا له مدیریت وغواړي چې زما بچی ته په پښتو کې یا په دري کې درس راکړي، یا مثلا یو پاکستاني انسانی ورته وایي چې په اردو کې ورته ښوونکي پیدا کړه، هغه ورته دا نه وایي چې تی پیدا کړه، هغه یې ورته پیدا کوي. دا د دولت سرخوږی دی. دلته هم د ښوونکي د مورال لوړول د دولت سرخوږی دی، دا د ښوونکو کار نه دی. البته ولس ورپکې رول لري.
بله، در ارتباط با مکاتب خصوصی صحبت کردین و رئیس جمهور افغانستان هم اخیرا از پایان بودن کیفیت تدریسی در این مکاتب انتقاد کرد و بعد اون بار از دو وزارت معارف افغانستان گفت که ما نظارت شدید میکنیم از سطح مکاتب خصوصی در افغانستان. یک صدای اکشنامندی رادیو آزادی را در این مورد میشنویم.
راجع به مکتبای خصوصی باید بگویم که قدم نیک است، منتها نه کاریکولم کنترل شده است. یکی از هند کاریکولم آورده، یکی از انگلیس آورده، یکی از پاکستان آورده، کاریکولم یکی نیست، کنترل سرش نیست، به اون خاطر یک ضربه است. خواست ما ایست که کنترل بسیار جدی داشته باشد.
بله، خب این نظر یکی از شنوندگان رادیو آزادی بود. میگه که کاریکولم یا نصاب تعلیمی واحد در مکاتب خصوصی موجود نیست. اصولی صاحب شما چی فکر میکنین در مقایسه با مکاتب دولتی مکاتب خصوصی در کدام سطح قرار داره؟
اصلا به خصوصی مکاتب و موضوع به خصوصی مکاتب و کچه نسبت دولتی مکاتب و تخاله، ځکه چې هلته نظم او دسپلین موجود دی. مشکل شته، مشکل د نصاب، مشکل حتی موږ ولسي جرګې ته هم په دې تېرو دوو اونیو کې بعضې شکایت راغلي وو، او موږ د وزارت د مقام سره په تفاهم کې د نصاب موضوع، د خصوصي مکاتبو د نصاب موضوع مطرح کړې ده. انشاءالله چې په راتلونکي کې به د دغې موضوع څخه ډېر جدي څار وسي، یعنې د ولسي جرګې طرفه خو به ډېر جدي څار وي، او دغه وزارت او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو په مورد هم دوی ته مکاتب
موجود. بله، اصولی صاحب منظورتان از نظارت به این موضوع چی است؟ آیا میخواین که نصاب
یو تفاهم ته ورسید؟
آیا اصولی صاحب
خصوصی مکاتب سکتور خصوصی په ټوله نړۍ کې موجود دی، په افغانستان کې هم باید وي، خو د چار موضوعی علیحده سوال دی، هغه باید د دولتي چارواکو سره مطرح شي، او د دولت مکلف دی چې دغه خصوصي سکتور څخه په کلکه څارنه وکړي. هغه که امنیتي مسایل، امنیتي ارګانونه دي، او ځکه دلته بعضې استخباراتي مسایل هم موجود دي، او د ښوونې او روزنې او د لوړو زده کړو وزارت دی. اصلا په دولتي مکاتبو کې د معلمینو د وړتیا
د کچې ټیټوالی چې کم موجود دی د هغې دپاره زه فکر کوم یا تکرار ومه یوه خبره ده ستاسو دوستانو هم دا خبره وکړه چې اصلا سوال پیدا کېږي دولت د چا دی دولت د خلکو نه جوړ شوی دی یعنې د خلکو دی همدغه خلک وو چې په تېره کې زموږ دولت ونړاوه حکومت او دولت یې ختم کړ دغسې زموږ اقتصادي زیربناوې او تعلیمي زیربناوې فلج کړلې که هغه ډلې وټپلې وې که هغه ګوندونه وو هغه هم خلک خلک دي د همدغې منطقې د افغانستان خلک دي نو موږ ټول مسایل باید په دولت هم ور ونړوو چې دولت مکلف دی دولت مکلف دی دا منو چې دولت مکلف دی دولت باید بودیجه ورته پیدا کړي دولت د دولت په بودیجه کې لارې چارې ولټول شي تر څو چې دولتي مکاتبو ته د معلمینو د ظرفیت د لوړولو لپاره او د معاشاتو د لوړولو لپاره لارې چارې ولټوي همدلته خلک هم مسؤلیت لري د بچیانو د ماشومانو په مقابل کې نو زما په اند باندې خصوصي سکتور هم باید موجود وي خو څارنه باید په ډېر جدي ډول د دولت له طرفه وشي او په عین زمان کې د استادانو د وړتیا د وړتیا کچه باید لوړه شي او دولتي بودیجه کې هم د دې لپاره لارې چارې ولټول
شي. بله شما گفتین که نظارت باید چه و نظارت دقیق و شدید صورت بگیره از مکاتب خصوصی منظورتان از این نظارت چیست؟ های شما میخواین از نصاب تعلیمی مکاتب نظارت کنین که همه این مکاتب یک نوع نصاب داشته باشه یا چطور؟
اصلا خصوصی مکاتب تعلیمی نصاب د ښوونې او روزنې د وزارت سره په تفاهم کې باید اوسیږي او زه پوهیږم چې د ښوونې او د روزنې د وزارت مقام که دولتي نصاب او جمع هغه خصوصي بعضې مسایل چې موجود دي د خصوصي سکتور سره دواړه راوړي په نصاب کې نو بهتره به وي نظارت دلته وګورئ بعضې خصوصي مکاتب چې په افغانستان کې جوړ شوي دي او هلته معلمین وظایف اجرا کوي څوک خبر دي چې دا معلمین د کوم مملکت نه راغلي دي او د کوم کار دپاره راغلي دي او د کومې استخباراتي شبکې دپاره کار کوي دا ټول هغه موارد دي چې موږ دولت باید ډېر جدي وڅاري نو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه د نصاب نه دغه استخباراتي جنبه ډېره مهمه ده چې د افغانستان دولت ډېره توجه باید ورته وکړي.
بله زیات مننه. همدا اوس د پوهنې د وزارت مشاور صدیق الله ویرا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. ویرا صاحب تاسو ته هرکلی وایو. موږ خو ډېره هڅه وکړه چې د معارف د وزارت مقامات
فکر میکنم که تا هنوز آقای ویرا را روی تلیفون خط نداریم. بله تلیفونشان قطع شده.
همدا د نصاب مسله چې یو اوریدونکی مطرح کړه چې ویل چې هر څوک چې له هر هېواد راغلی دی د هماغه هېواد نصاب یې راوړی دی په خصوصي مکتبونو کې عملي کړی دی. ډاکټر صاحب اکبر د دې تاوانونه به څه وي؟ فکر نه کوئ چې دا به په دا شاګردان چې کله کانکور امتحان ورکوي هلته به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي؟ کانکور خو بیا پوښتنې به یو ډول وي او دوی به یو بل شی ویلي وي که څرنګه؟
که زه تیروتې نه یم نو مسله دا ده چې په افغانستان کې خصوصی یا شخصی خونزی چی دی آقای حتما باید ده پوهنه ده وزارت نصاب ولولی لحقی سربیر پاقی بندی زین نور مزامین آقای لستلشی یعنی ده نصاب ده آقای ده تعلیمی نصاب برخدن کلی چیز به تیروت ایمه ولی چونه چیز ما معلومات دی مثلا هم ده غصده
البته موش هم ده تیرونه راپور در لود چه مختلف و شاگردان هم ده شکایت که و پا راپور که یو ویل وی چه زلسی پا کم شوانزی که درس وی ما خواهندی لیران رقلی دی ایران نصاب بور سر راوله ده کلیش زین مزامین چه دی معرف دی وزارت پا نصاب که شامل دی اغب هم تدریسه وی زین نور مزامین چه شامل ندی اغب لیران راوله دی یو بل چه لپاکستان رقلی دی اغب پاکستان مزامین لزان سر راولی دی دست مسئله شده.
خب زه په دې کې په همدغې مسلې ته زه راتلمه که خبره دغسې وي خو زما په خیال سره د لږ تر لږه د کانکور د ازموینې مسله تر لویې کچې پورې حل ده ځکه چې دوی د نصاب سره سم د افغانستان د پوهنې د وزارت د نصاب سره تر یو حده پورې سم وړاندې ځي اوس پاتې شولې دا چې د نورو هېوادونو نصابونه راوړي اصلا مسله چې دغه ده چې په نړیواله کچه یا په سیمه ییزه کچه باندې ځینې نصابونه منل شوي نصابونه وي مثلا آکسفورډ منل شي نه نصاب دي مثلا سنگاپور کې ځینې نصابونه چې دی غجوړي یا غیم نه اروپا هم کار اخلي دغه نه مهندم کار اخلي پاکستان هم کار اخلي کې دي منځني ختیځ هم کار اخلي ایران ماته پته نشته په غیقل باندې دا بیا په نورو هیوادونو کې دولت داسې کوي چې هغه په لوی کې د نصابونه ګوري او هغه په لوی کې د هغه نصابونو لمخې نه خپل خوانزو ته د اجازه ورکوي چې کم نصاب واخلي کم نصاب وانخلي و زلته که بیا خبره داسې نه شي چې هر څه به دولت نه راځي کو ځکه چې دولت غریب هم پړ نه دی نو زه دا حق ولرم چې دا ویم چې دا د دولت دنده ده چې هغه دا وګوري چې دا نصاب په نړیواله کچه په سیمه ییزه کچه باندې پیژندل شوی نصاب دی که نه دی ځکه چې دلته بیلابیل نصابونه دي او د ټولې نړۍ پرایویټ ښوونځي هم دغه کار کوي اوس د نصاب په اقلم باندې دویم مسله چې دغه ده چې فرضي که زما شاګرد یوازې د پوهنې د وزارت نصاب ولوسته تر دولسمو پورې لاړ او هغه بیا غواړي چې پوهنتون دپاره لاړ شي انګلستان کې درس ووایي یا په امریکا کې درس ووایي ښه نو بیا د دې دوو نصابونو فرق چې دی توپیر شي د دې زور به چرته وځي او دا به څومره زما شاګرد ژوبلی زه په خپله د تجربه لرم ما تر دولسم پورې دلته سبق وی دا غین روسته وضع ګډوډه شوله کمونیستي کودتا وشوله دلته باندې لاړم ما ته لوی ستونزه و دا غیزی د نصاب سره ځان بلدول دلته یو سیستم واغلته بل سیستم نو زما په خیال سره چې دا بلک زیاتې زمنګ د شاګردانو سره کوي وازی ورته ویو چې د دې دوه لیکو د نن په فکر کې مخامخ به ګوري اړخیز فکر بنه کې ځکه چې د فکر نشت زما د تعلیمي نصاب اصلي مسله ده زمنګ د تعلیمي نصاب اصلي مسله چې دا غدا ده چې شاګرد د تنه پر خو د کیږي زکون کې د تنه پر خو د کیږي چې هغه فکر وکړي هغه چې په انګلیزي کې thinking process وي یا د تفکر عملیه د تفکر عملیه ته زما شاګرد چې د نه هڅيږي او همدا لامل دی چې زما شاګرد په لوی ستونزه باندې د مخامخ کیږي وست د نصاب په اقلم باندې یو بل خبره کزارس کولې شم زه د ازدکلی د یو پروفیسر سره ناستوم چې د امریکای نه راغلو او هغه ماته د خپل خوندې خبره کوله ماته چې موږ ډیر خسته خوندې او ماته چې څو خسته سپ خوندې کې و زمونږ په خوندې کې خایز دا و چې موږ د خپل خوندې نصاب په خپل جوړو د امریکای یو خوندې خپل نصاب په خپل جوړي هغه ورته ویلي دي چې را شپړسو مضمونونو کې چې کوم مزامین انتخابوي د مزامین انتخاب کوي په دې مزامینو کې د نن نه چې کوم موضوعګانو باندې زیات تاکید کوي زیات ټینګار پی کوي زیات زور ورته ورکوي هغه موضوعات شاګردان باید په خپل انتخاب کې دغه خوانځي اوس کمنګه دا ازادي ولر چې په دې ډول باندې فکر وکړو زما په خیال سره تر ډیره حد پورې زمنګ د مدرسو او د خوانزو هغه کم جنجالي بحث شیدای هغه عمل کیږي چې کوم سیمو خلک دا غواړي چې دا غو د خوانزي په تعلیمي نصاب کې دي دینی مزامین زیات وي هغه غواړي هغه دغه بچی غواړي تی ورته ولې نه ورکه
بله تشکر
دې څه مسئله ده
بله صاحب تشکر ډاکټر صاحب اکبر امیل از صدیق الله ویرا مشاور وزارت معارف هم تانستم در خط تلفن بگیریم بله متاسفانه تلفنشان قطع است خب میریم به شنوندهمون نوبت میتیم شنونده خب بله خب آقای ویرا را بله روی خط داریم آقای ویرا خوش آمدیم به برنامه همکار ما میگن که بله هستن روی خط آقای ویرا شما را خوش آمدید میگیم میخواستیم نظر شما را هم در مورد امی حال بحث ما به مسئله مکاتب خصوصی رسیده پیش از این که بریم از مکاتب حکومتی و مشکلات اونا بشنویم و بر شما از شما بشنویم میخواییم در مورد امی مکاتب خصوصی بشنویم وزارت معارف گفته که روند نظارت بر مکاتب خصوصی را تجدید میبخشه به دنبال انتقاد رئیس جمهور افغانستان از پایان بودن کیفیت تدریس در این مکاتب چی نوع نظارت میخواین که بکنین از این مکاتب؟
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از این فرصت اول خود با عنوان وضاحت به مورد بحث های قبلی شما یکی نصاب های چند گونه قبلا وجود داشت ابتدادش از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی جهت دار بودن و ابتدادش هم از نظر کیفیت بعد از اینکه در سال 1382 ریفورم نصاب ملی مکاتب افغانستان آغاز شد کوشش شد که از انکشافات جهان و از اینکه طفل چطور رشد دماغیش کمک شدن تن رشد بدنیش رشد فکریش به این مورد نصاب ملی ساخته شد و این نصاب ملی غنیمت به اندازه که ممکن است به این کشور صفات و خصوصیات بسیار مفید داره و وی لازم است که معلم میرسه ای تدبیق کرده بتانه تر به معلم جریان داره اما تمام انکشافات به اندازه و به شکل که ما توقع داریم 100% ممکن نیست میرسیم به ای که مکاتب خصوصی در ارائه تعلیم به تمام اطفال و نوجوانان افغانستان، دولت و سکتور خصوصی و جامعه مدنی باید دست به دست هم بدن. به همین اساس مکاتب خصوصی اجازه داده شده. مکاتب خصوصی اصلا اگر بعض فرضی باشه کیفیتش چطور تضمین شده میتونه برای وظیفه دولت محافظت مردم است. از این به مردم چیز معلومات مثال غلط تدریس نشده یا غیر مفید یا یک جانبه یا سیاسی وایی که فیشهای به حضیات گرفته نشده. این وظیفه محافظت مردم توسط دولت وقتی که سکتور خصوصی مکتبه پیش میده. در نظارت کار اول اقتضاد اصول است. اصولی که مثلا معلم کدام خصوصیت داشته باشه، تحصیل چقدر باشه که استخدام شده توسط مکتب خصوصی، فیس چقدر باشه، از کدام کتاب ها و نصاب استفاده شده و همچنان ساعت درسی چقدر باشه و تدریس چگونه صورت بگیره، ارزیابیش چگونه صورت بگیره. یعنی اصلا معیارهای اساسی و ابتدایی است که دولت وضع میکنه با در نظر داشتی که دولت محافظ مردم است و سکتور خصوصی یکی از ارزه کننده های خدمات تعلیمی است. اینطور یک نظارت معمولا مطرح است.
ډیر مننه ویرا صاحب. مخکې تر دې چې د معرف چې نورو ستونزو په باره کې له تاسې پوښتنه وکړو، له ډاکټر صاحب اکبر څخه به وغواړو چې ستاسې د نظر په ارتباط یا د معرف د وزارت دغو څارنې په باره کې څه نظر لري. ډاکټر صاحب، د دوی څرګندونې تقریبا د هغو خبرو خلاف چې تاسې مخکې وکړې. مثلا دوی وایي چې فیس به هم دوی ورته ټاکي او نصاب به هم دوی ورته ټاکي. مهرباني وکړي ستاسو نظر څه دی؟
زما په خیال سره چې د فیس په حق لبانې خو بده خبره نه ده چې یو ډول کنټرول وی هغه څه ته چې سیلینګ وی یو چت ورته وی دا چت دی ورته وټاکل شي.
ډاکټر صاحب ویلي چې آزاد بازار خبره وی آزاد بازار کې یو چا وس نه رسیږي نه دی ورځي. هغه خلک چې ښه تعلیم وړاندې کوي ډېر اتمن بډېر امکانات ورکوي، خپل معلمینو ته به یو څوک زیات معاش ورکوي، نو طبعا چې زیات فیس به اخلي سویه بیم لوڑوی.
و پدی که شک نشته ده، ولی آزاد بازار با هم تدریجن یو هیواد تور که یو هیواد چی لنه بازار گرد ورد بازار تور غلی ده. نن سبا
چی پنورو برخو که ورکر ایده اینو پدی برخو که دیم بینو پنورو برخو که چی داشت اینه کنترولی جد
که پنورو برخو که یوشی اینه کنترولی گنه ده. بندلب دانه چی ده معرف غنی پا مهم برخو که دیم کنترول نشی، پنورو برخو که دیم کنترول شی. دلتا کنترول مطلب دانه ده چی لاس اخ پیده ورلو تردی ده. کنترول مطلب چی ده اغدا ده چی ده دوارخیزی مفاهمه ده لاره نه چی ده خصوصی سکتر ده خوانزو سرکیگی باید ده فیست پارا یو سیلنگ یو لوڑا کچا یو چت وټاکل شي او داغه چت لاندې لکتر لګه دی. یو څه وخت لپاره باید فیسونه چې دی دا بیخي داسې پرې نه خودل شي چې ټولې واګې شلولې وي او په وړاندې ځي. زه یو ارس کوم په دې کې زما په اند باندې او دولتونه چې دی نن سبا جوړښت داسې دی چې ته دولت لري، ته ولس لري او ته مدني ټولنه لري، په دې منځ کې سیول سوسایټي لري په دې منځ کې. دا او دولتونه چې دا کولی شي چې مثلا په خپل خواخه باندې څوکي کار وکي، ولی زما اند د سیول سوسایټي د مدني ټولنې
ډاکټر صاحب محترم
کوم کې پتوګه بخښنه غواړم چې زه دا خبره
خلاص کړم. مې بس کمی د سر ساعت هستیم امیجه مجبور هستیم صحبت شما را